د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو د کابل او واشنگتن له دې پریکړې خبرو چې له میدان وردګ ولایت امریکایي ځانګړي ځواکونه باسي او ډېر ژر به د بګرام زندان د سپارلو موافقه هم له افغان دولت سره وکړي. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، جمهور رئیس د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر کرزای په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه ته رسیدلې دي. جمهور رئیس حامد کرزای نن د نوروز په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته ولاړ او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د اسرائیل له امنیت سره د متحدو ایالاتو د مرستې تعهد د ماتېدلو نه دی. پوره خبرونه واوري. د جمهور رئیس چارواکي وایي جمهور رئیس حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه وکړه. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر یو ویاند فائق واحدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به لمړی د میدان وردګو لنرخ ولسوالۍ څخه په وتلو پیل وکړي.
نن د ولسمشر حامد کرزی او جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ په غونډه کې پر دې موافقه وشوه چې له میدان وردګو د امریکایي ځنګړو ځواکونو وتل لمړی له نرخ ولسوالۍ څخه پیل سي.
په عین حال کې د ایصاف مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په خپرولو د موافقه تایید کړې ده. په اعلامیې کې راغلي چې د موافقه په کابل کې د جمهور رئیس کرزی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په لیدنه کې سوي ده. په افغانستان کې د آزاد رسنیو خدمتلار ادارې نه ویلي چې په 1991 نلیس کال کې د خبريالانو سره د تشدد یو او یا پیشي ثبت شوی دی. د یادې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې کال کې یو خبريالو جلسوي اته تنه زخمیان سوي، څلور تنه نیول شوي او په شپږو شتو پیشو کې خبريالان وهل سوي او 15 د تهدید پیشي ثبت شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته روان شو. د شغلي جمهور رئیس د یو ویاند په حواله جمهور رئیس کرزی په دې سفر کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو هم د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره خبري وکړي. په عین حال کې ولسمشر حامد کرزی د نوروز په مناسبت په ځانګړي پیغام کې خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې ده او په دې ارتباط په خپل رادیوي وینا کې پر وسلوالو طالبانو یو اربیا ژغ کړی دی چې د افغانستان د امنیت لپاره کار وکړي. جمهور رئیس کرزی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر ملي امنیتي ساتونکو دی له حمله لاس واخلي، ځکه د جمهور رئیس پوینه امنیتي ځواکونه د ډیرو کمو د ډیر کم ماش په بدل کې د افغانستان د دفاع لپاره ولاړ دي او پر هغوی حمله کول د افغانستان د خاوري پر پیاوړتیا حمله کول دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر د هغه د خبرو د متن یو برخه خبره کړې چې په یو ځای کې پر طالبانو ژغ کوي چې د بهرنیانو ټوپک دی خپل وجو وغورځوي او د خپل خاورې د ترقی لپاره دی کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د اسرائیل له امنیت سره د متحدو ایالاتو د مرستې تعهد د ماتېدو نه دی. ښاغلی اوباما نن تل اویف ته له رسیدو سره سم وویل دا خبره په ډاډه کولای سم چې زموږ اتحاد ابدي او د تل لپاره دی. دا سفر داسې یو فرصت ګڼم چې په هغه کې زموږ د دولتونو ترمنځ د نه ماتېدونکو اړیکو د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا د تعهد پر ټینګوالي تاکید وکړم او د اسرائیل له خلکو او ګاونډیو سره مخامخ خبري وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جمهور رئیس باراک اوباما څخه مننه کړې چې د دوی د حق د ترلاسه کولو لپاره د اسرائیل ملاتړ کوي. جمهور رئیس اوباما به د اسرائیل له ولسمشر شمن پرس او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د بحران، د مصر د ناکراریو او د فلسطین د سولې د مذاکرو په اړه خبري کوي. په دغه څلور ځنی سفر کې ولسمشر اوباما د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم د کتلو پلان لري. بیا به اردن ته ځي او د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره به ګوري. تاکل سوي چې روان میلادي کال د مې د میاشتې په 18 نیټه په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د پاکستان د جمهور رئیس ویان فرحت الله بابر نن وویل چې د ټاکنو وروستۍ نیټه ولسمشر تایید کړې ده. یو پارلماني کمیټې ته به مسولیت ورکړ سوی وي یو پارلماني کمیټه د مسؤلیت ورکړسوي څو صدر اعظم او سرپرست وزیران وټه کې څو د انتخاباتو تر نیټه د دغه هیواد د چارو مسؤلیت واخلي. د پاکستان په تیر شپږ پېته کلن تاریخ کې دا اول وار دی چې یو ملکی حکومت د انتخاباتو په پایله کې بل ملکی حکومت ته واک سپاري. په داسې حال کې چې د قبرس د مالیه وزیر د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته تللی، د جرمني د مالیه وزیر خبرداری ورکړی چې په قبرس کې بانکونه شایي هیڅکله بیا پرانیستل نه شي. په قبرس کې د یو وار مالیه په نوم د مالی مرستې پر پلان د دغه هیواد دننه او بهر کې شدید انتقادونه وسول. د پارلمان لخوا د پلان تر ردېدو وروسته د جرمني د مالیه وزیر وویل چې د اروپا مرکزي بانک د قبرس دوو سترو بانکونو سره په بیړني ډول نقدي مرستې کړې دي. په عین حال کې د هالند د مالی وزیر یورون داشبلون وایي دا د مایوسی خبره ده، خو په عین وخت کې واضح ده چې قبرس ته د ایروزون او ایرو ګروپ وړاندیز لا هم پر ځای دی. شرایط د بستی اندازه او د پورونو د پرې کولو اړتیا هم واضح دي. اوس توپ د قبرس په میدان کې دی. د قبرس د مالیه وزیر ویلي چې هیواد یې له روسیې څخه مالي مرسته غواړي. د نن د روسیې د مالیه د وزیر او د روسیې د مرکزي بانک له مشر سره وکتل. او په ایران او ازربایجان کې د نوروز د لمانځنې رسمي مراسم نن پیل شول. ټاکل شوی چې دغه مراسم سبا په افغانستان او د منځنۍ آسیا په یو شمېر نورو جمهوریتونو، د چین په شمال ویدیز او د کریمیا په ټاپو وزمه کې پیل شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې پریکړه شوې له میدان وردګ ولایت د امریکا ځانګړي ځواکونه ووسی. پر همدې موضوع مو د پوځي چارو د وسیړونکو نظر هم اخیسته.
زه فکر کوم چې دا د خلکو فشار او د خلکو نارضایتي ده. خلکو دا قرار سوګند یاد کړی چې چیرته د قوتونه جزه ونوزي دوی به په نور عملو لاس پورې.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې مو د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ لا خو ډبه خبرو چې پکې مرجوب لا وشته. د کابل ښار 15 کلن پراختیایي پلان اعلان شوی او اسرائیل ته مو د امریکا د ولسمشر سفر څارلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت ووځي. د دې وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې اترې هم نهایي شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دي چې له افغان چارواکو سره له یو ډول خبرو اترو وروسته سلا شوې چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد لړۍ دوام وکړي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر رپورټ کې.
دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخله ولسوالۍ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو لوټلو سره به د هغوی په ځای کې افغان ځواکونه ځای په ځای شي. ولسمشر کرزی نږدې یو میاشت مخکې لارښوونه وکړه چې ځنګړي امریکایي ځواکونه دې په دوه اونیو کې له میدان وردګ څخه ووزي. افغان حکومت په میدان وردګ ولایت کې ځنګړي امریکایي ځواکونه د دې ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي.
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووځي نو په دې معنا چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د دفاع وزارت ویان موبایل چې د نړیوالو ځواکونو یو افغان ژباړونکی چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره یې زور زیاتی کړی د دوی تر جدي تعقیب لاندې دی. د جنرال عظیمی په خبره د ترجمان ذکریا نومیږي خو اوس لا درکدی. د موبایل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې افغان ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي د دوی لخوا نیول شوی او اوس تر سیړونو لاندې دي. په عین حال کې ایساف وایي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې خبرې وکړې. جنرال دانفورت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ د عملي کولو په اړه موافقه کړې. یو بل مسله چې افغان حکومت او امریکای په اړه لډیر مدیر رئیس ناندری وهی هغه افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنځ افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پام وړ پرمختګونه شوي.
در قسمت انتقال زندان هم میتونه بگیم که در
تانه د بګرام زندان په اړه هم زه کولای شم وایم چې موږ 99% موافقه تر رسیدلی یو. 1% چې پر کوم مسایلو خبرې پاتې دي موږ هیله لرو چې په نږدې ورځو کې دا هم حل شي.
سره له دې چې افغان حکومت په بشپړ ډول د بګرام زندان د مسؤلیت پر اخیستلو ټینګار کوي، خو ویل کیږي چې امریکایي چارواکي دا یقیني کول غواړي چې هغه بندیان چې له دې زندان څخه آزادیږي باید بیرته د جګړې لیکو ته ونه ګرځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو راتلونکو ورځو کې به د میدان وردګ له ولایت څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه ووځي. د دفاع وزارت ویاند نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې دغه راز وویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم موافقه نږدې شوې او په دې نږدې کې به هم دغه زندان دوی ته وسپارل شي. نوریاس نوری په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا ستاسو په نظر د دغو دواړو لانجمنو مسایلو په اړه د افغان حکومت وروستی کلک دریځ د دې سبب شوی چې امریکایان جوړ جاړی وکړي؟ ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا فشار د خلکو د تنه د اوبر خلوصوالۍ نه ده په مجموع کې میدان وردګ دي. هلته د سپیشل فورس یا مخصوص قوتونو د امریکا چې دي مطابق د هیڅ نوع قانون نه دي، انساني نه دي، عزت نه دي، قوانین د جنګي دا هیڅ مراعات نه ده. په خلکو ډېر سخت ظلمونه شوي دي. په دې هر ظلمونه شوي چې خلک په تنګ سو راغله خپل ملي راوړل ولایت ته ولایت په مخ کې کېښودې ژني خښو، یعنې بالاخره خبره مظاهره ته مظاهره تر قابل هم راورسېده. نارضایتي د خلکو وه.
فکر کوئ چې دا د خلکو نارضایتي ده او که د افغان حکومت ولسمشر کرزي هم په وروستو که دا مسئله جدی نیولې وای، یعنی فشار راوسته و چې باید دوی دغه کار وکړي او دغه ځواکونه باید وباسي؟
زما نظر شخصي خو چې ما لیدلې دا وازه مې لیدلې په سترګو باندې، زه فکر کوم چې دا کې خلکو فشار او د خلکو نارضایتي ده او په تنګ دي چې نارضایتي ده. خلکو دا قرار سوګند یاد کړو چې چیرته د قوتونه خپل اعمال او تجدید نظر ونه کوي، الجزء ونوزي دوی په نور عملو لاس پوري. نور عملونه ډېر واضح و چې په دې وخت کې خبرم چې پیسې د تیتمور لاندې خلکو کې بیا هم جدید طالبان الترغلی دي. نو وخت دی غوډ راتګ او دوی خلکو کو دی غو سره یو ځای کیږي. تاسو ته پرخه چې دا د کابل دروازه څه شکل ځانته ونی او بګرام زندان په دې خاطر دې لپاره دې خپل معبودیت نور ته پیدا کا وای چې یو ملي سره دا د خلکو دردار د په دې ده دا ډیر جدي ونی و او د دې جدي نیو بایس چې سن امریکایانو باندې واکان فشار راځي چې ته دې ورته وینې د امنیتي نیم ځکه دا خو د امریکا ډیر مشکل کار ده. کاند وزیر خپل سن کال نو ورسته افغانستان کې نه پاتې ده راځي د دې منطقه کې ناقام شوی دي. د دې تړون د انځاکې دوه یو شرط د جمهور مخې کړی ده دغه ده او دا دونه مهمه خبره نه ده د زندان سپارل یا نه سپارل.
بله
کوم مسله ملي نه حل کوي.
امرخیل صاحب خبره دلته ده چې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم په دې تاکید کړی و چې په دې زندان کې داسې کسان شته چې باید په زندان کې وساتل شي، خو کرزي ویلي چې ډیر بېګنا کسان دي په دې زندان کې او کله چې دغه د زندان مسؤلیت دوی ته وسپارل شي دغه بېګنا انسانان به خوشي کړي. له بلې خوا امریکایي چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه پورې ډاډه نه دي چې دغه بندیان چې خوشي کېږي بیرته د جګړو ډګر ته نه ځي. فکر کوي چې آیا په دې برخه کې هم دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلي؟
بالکل قرار چې معلومه ده دومره موافقې ته رسېدلي چې کرزي تعهد کړی چې هغه زندانیان چې ډېر خطرناک دي هغه به نه خوشي کېږي. هغوی دوی ور تعقیب شي محکمې ته به محول کېږي، یعنې افغاني محکمه به پرې دایرېږي او هغه اشخاص افراد چې بېګنا دي په رښتیا هم تاسو ولیدي چې څو دفعې له زندان د بګرام دغه سیران بندیان خوشي شو. هغوی ویلي چې موږ هېڅ ګناه نه درلوده. په اساس یو راپور یا په اساس یو شیطانات یا په اساس یو مسایل د قومي رانیول شوي چې امریکایان ته ویلي دلته په کلونو پراته وو دي. ولې هغه زندانیان چې هغه شعوري دي هغه نو چې شم قاله بندي کې چې خوشي کې بیا به کار کوي دا واضح ده. خو دا تضمین زه فکر کوم چې کرزي ورته ورکړی چې هغه زندانیان به محاکمه کېږي په افغاني محاکمو.
د پوځي چارو د کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سرګندونی مو د بګرام د زندان د سپارلو او همدارس له میدان وردګ ولایت د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په ارتباط اوریدي. د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوې چې له میدان وردګ څخه د امریکا د خاصو ځواکونو وتل په دې ولایت کې د امن له ټینګښت سره مرسته کوي؟ د میدان وردګ امن به ورسره خراب شي؟ د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي؟ د دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر ونه کړي؟ تر اوسه پورې په دې ارتباط تقریبا 80% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي. 10% هم دا نظر ورکړی دی چې د میدان وردګ امن به ورسره خراب شي. اوس په یوې خبرتیا پسې ترکمنستان ته ورځو او هلته مو د ولسمشر کرزي سفر څارلی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې د تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان د شمال له لارې له ترکمنستان سره یو ځای شي. ولسمشر کرزی نن اشقابات ته ولاړ چې د نوروز په جشن کې ګډون وکړي او رپورټونه وایي چې دغه مسله به هلته وڅېړل شي. سږکال د نوروز جشن په اشقابات کې جوړی شي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ اشقابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سره امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمد اوف سره په درې اړخیزه غونډه کې د اورګاډي لاري د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې ر جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اتکا ختم شي، ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو بیان فائق واحدی ازاري رادیو ته وویل:
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کېږي چې دوی به د یو شمېر سیمه ایزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته لدی چې ملګرو ملتونو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژند، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی وو، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه وو.
د افغانستان ولسمشر نن اشقابات ته تللی او هلته د نوروز په جشن کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې سبا د نوروز مراسم لمانځل کیږي. پر روانه خبرونه کې مو وړاندې په مزار شریف کې د نوروز د جشن له وارلمخه مراسمو خبرو.
د هلمند والی وین احمد زیرکوی وسلواله طالبانو د تیرو درې ورځو رئیس په دینوم تبلیغات کول چې ګوکه پولیسو په یو دکان کې قران کریم ته سپکاوی کړی دی، چې لامل نن غرمه مهال یو شمیر ولسی خلکو لاریون هم وکړ. زیرکوی د لاریون کوونکو په منځ کې وسلوال طالبان هم ول چې د پولیسو تر څنګ پر ملکی کسانو ډز کړي او مرګ جوړ لاړه بلته. د والی وین د پولیسو لوري قران کریم ته د سپکاوی مسله رات کړه او غا د طالبانو تبلیغات وبلل.
شهیدان شد و پنج نفر مرکی زخمی شد. په
هلمند کې ډیر ځله نور هم د بهرنیو ځواکونو له لورې د تلاشیو او چاپو پر مهال د قرآن کریم د سپکاوي په خاطر خلکو لاریونونه کړي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغان سرتیرو له لورې د قرآن کریم د سپکاوي دعوه کېږي. په موسی کلا کې د یو خصوصي کلینیک کارکوونکی چې د نامه د شدول نه ډډه کوي د ازادي راډیو ته وویل د مړو او ټپیانو شمېره تر هغه ډېره ده چې دولتي چارواکي یادوي. د طالبانو ویاند کرسوپ احمدي ویلي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د خاکسار او احسان الله په نوم د پولیسو د قمندانانو په مشرۍ پولیس د قرآن کریم سپکاوی کړی دی چې له امله ولسي خلکو مظاهره وکړله او پولیسو په ډزو کې ګڼ شمېر ملکي کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو خبر ورکول شوی دی خو د لاریون پر مهال زیاتو کسان ته مرګ ژوبله دولتي کسان نه مني.
د الیاس دای پر رپورټ کې مو واوریدل چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې په مظاهره کې 15 تنه وژل شوي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
کابل والی وایي چې د شهر د وزیر د شکیدو لپاره 15 کلن پراختیایي پلان طرحه کړی دی. عبدالجبار تقوا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی په دې پلان کې درې پروژې شامل دي. د موضوع تفصیل له کابل د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
ترخیلو ته د کابل ولایت د ودانۍ انتقال، د کابل په څوارلس ولسوالۍ کې د لویو پارکونو جوړول او د ځینو نورو کارونو ترسره کول د دې طرحې مهمې برخې دي. د کابل والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرحه ځکه ورته مهمه ده چې د کابل ولایت پراختیا د دوی د کارونو لومړیتوب دی.
چیزی که در پلان انکشافی ما بسیار برام
هغه چې زموږ په پراختیایي پلان کې ډیر مهم دی، درې مهمې پروژې دي. اول د کابل ولایت د ودانۍ انتقال چې اوس په یو محدود ځای کې ده، ټول کانټینرونه راګرځېدلي دي. دوهمه برخه د کابل ښار نامتوازنه پراختیا ډیره د اندېښنې وړ ده. زموږ په پلان کې د کابل ښار پراختیا ده. درېمه مسله چې په دې پراختیایي پلان کې ډیره مهمه ده، په څوارلس ولسوالۍ کې د ملي پارکونو جوړول دي.
عبدالجبار تقوا وایي چې د 1992 لمریز کال پراختیایي پلان بشپړ شوی او د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د پلان په جوړولو کار روان دی. تقوا وویل په کابل ښار کې د غیر پلاني او خپل سر کورونو جوړول جدي ستونزې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د کابل ولایت د 15 کلنې طرحې جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې د کابل وضعیت ته په کتو داسې ښکاري چې د دې پلانونو جوړول به کومه نتیجه ونه لري. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي تل دا ډول پلانونه او طرحې جوړې شوي خو عملي شوي نه دي.
زمانو محسن مختار دی، هغه فقط اسناد جوړي، دلته احساس د مسؤلیت کار نه کیږي. کاغذونه جوړي، قدم زیاتې
داسې خبره ده چې هیڅوک په افغانستان کې داسې نشته چې د دې غریب ملک او د دې غریب عوام لپاره کار وکړي. هر سړی خپل پیسې راځي او هر سړی خپل جب ډکوي، نه والي صادقانه کار کوي. دومره پیسې چې په افغانستان ته راغلي، یو فیصد کار نه ده سوی، یو فیصد کار سې سوی وای. دا کابل کې به اوس دا اوبه تا نه لیدې، دا د افغانستان زړه ده. او سرک ته وګوره، ګرد او غبار ته وګوره، $2 میلیارډ راغله، دا څه سو.
د کابل ولایت چارواکي په داسې حال کې د دې ښار د پراختیا په هڅه کې دي چې ډېر شمېر خلک په دې ښار کې له ترافیکي ګڼې ګوڼې، ککړ چاپېریال او د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. خو افغان چارواکي او ځینې کتونکي بیا د دې ستونزو اصلي لامل په کابل ښار کې د وګړو ډېرېدل بولي. د دوی په خبره کابل ښار یوازې د 1 میلیون کسانو لپاره جوړ شوی دی، هلته چې اوس 15 میلیونه خلک پکې ژوند کوي.
خبری مجله اوري.
سبا په افغانستان کې نوروز دی. په مزار شریف کې به د جنډې د لوړولو مراسم ترسره شي. په دغه ښار کې د نوروز او ګل سرخ میلې ته څرنګه تیاریانې نیول شوي؟ لطیف سهاک له مزار شریف.
مزار شریف ته د ګل سرخ او نوی کال د میلې لپاره زرها او تنه افغانان د بیلابیلو ولایاتونه راغلي دي. هغوی په دې ولایت کې د امنیتي تدابیرونه روزي ښکاري او امنیتي ارګانونه غواړي چې مدام د خاصو مراسمو امنیت داسې ټینګ کړي. د مزار ښار دننه د روزې څلور خواته ټول واټونه د وسایطو پر مخ تړل سوي دي او خلک بدون له دې چې ورته کوم مزاحمت وي په سړکونو باندې تګ او راتګ کولی شي. که څه هم د دې میلې د امنیتي تدابیرو لپاره څه باندې 6000 تنه امنیتي ځواکونه ګمارل سوي دي، اما د خلکو ګډون د تیرو کلونو په پرتله سره کمرنګه ده. خلق وای د سالنګ دی لوی لارې خراب والی سړه هوا او پزینو ولایاتو کې تخریبی عملی د دې باعث سوی چې ډیر خلک دې میلې کې ګډون ته زړه خنه کی مزار ته د څو ولایاتو نه راغلي میلمانو داسې وایي پزینو ولایاتو کې تخریبی عملی د دې باعث سوی چې خلک زړه خنه کی چې دې میلې کې ګډون وکړي زما نوم نقیب الله پوپلی ده او زه غزنی ولایت نه دلته راغلی او امنیت ډېر ښه ټینګ ده زه د تخار ولایت نه دلته راغلی غلایم او خوشحال هم چې په دې میله کې من ګډون
کړم. موضوع شریف بسیار خوب به نظر میرسه و معلوم خیلی بسیار به آرامی سال نو تبریک کرده.
د ګل سرخ میله سبا د خاصو مراسمو په ترڅ کې د حضرت علي پورې منسوبې جنډې په چکېدو سره پیلېږي او په پام کې ده چې د دولت لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون وکړي. د جنډې په چکېدو سره به په دې ښار کې نور بیلابیل پروګرامونه پیل سي چې د موسیقي کنسرتونه د لوبو سیالۍ او د سمنک د دسترخوان پروګرامونه به پکې شامل وي چې د دې ټولو پروګرامونو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیول سوي او د میلمنو ورتګ ورته آزاد ده.
نوروز مبارک.
نوی کال مو مبارک.
رادیو آزادی برنامه خاص موسیقی را روز اول نوروز به شما تقدیم می کند.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ برخه واخلئ او په مستقیم ډول تلیفون وکړئ.
شماره تماس با ما 0700-299-207.
زمونږ د اړیکې شمیره ده 0900-209-209.
د ازادي رادیو په سوانه خبرونه کې به همدارس واوري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه و، اقتصادي پرمختګ څنګه شوی دی او ستونزې په دې مخ کې پرتی ستونزې څه وي. همدارس به د سولې له هڅو تاسو خبر کړو چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هڅې څنګه پرمخ تللې دي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما اسرائیل ته تللی. دا د ولسمشر په توګه اسرائیل ته د بارک اوباما لومړنی سفر دی. که سم امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د دواړو متحدینو ترمنځ پر یو لړ ستراتیژیکو مسایلو خبرې کول دي، خو یو شمېر کارپوهان دا خبره نه مني. نوریاس نوري رپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما نن له اسرائیل څخه کتنه پیل کړه. سپینه ماڼۍ وایي د دې سفر هدف له یهودي دولت سره د امریکا د دوستۍ پیاوړي کول او د هغې ژمنې تازه کول دي چې امریکا د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې ده. د ایران اټومي پروګرام، سوریه، مصر او د فلسطین مسله هغه موضوعات دي چې ویل کېږي د اسرائیلو د نوي بیا ټاکل شوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او اوباما ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بنجامین روتس خبرلانته وویل چې له دې سفر څخه د پام وړ نتیجو تمه نشي کېدی، ځکه اوباما نه نوي وړاندیزونه لري او نه هم نوی سیاسي
دریځ.
موږ دا بیخي واضح کړی چې دغه سفر د دې لپاره نه دی چې یو نوی وړاندیز وړاندې شي یا موږ د یوې مشخصې مسئلې په اړه کار پای ته ورسو. دا ښکاره خبره ده چې دغه سفر د وخت لپاره مهم دی او هغه داسې وخت ترسره کیږي چې په اسرائیلو کې نوی حکومت جوړ شوی او متحدو ایالاتونو کې هم نوی حکومت چې دواړه غواړي په خپلو کې په هر اړخیزو ستراتیژیکي مسایلو خبرې وکړي. په داسې حال کې چې یو خوا هم دا نه وایي چې دغه سفر به مهمې لاسته راوړنې ولري، خو کارپوهان وایي اسرائیلو ته د اوباما دا سفر به چې د اسرائیل خلکو ته د هغه وینا هم پکې شامله ده، اوباما ته دا فرصت برابر کړي چې د هغو کسانو شکونه لرې کړي چې د امریکا اسرائیلو د دوستۍ په اړه د اوباما ادارې پر ژمنې بې باوره شوي دي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې څېړونکی آرل لیوات چې په خوا د اسرائیلو د ملي امنیت مرستیالو د دې سفر د اهمیت په اړه وایي لا اوږدې مودې راهیسې د دې سفر تمه کېده. دا چې اوباما په خپله لومړنۍ دوره کې اسرائیل ته سفر ونه کړل، دا د دې لپاره په یوې دردونکې مسئلې بدله شوې. دې مسئلې هغو کسانو ته د دې پلمه ورکړه چې د اسرائیلو او د اسرائیلو د امنیت په برخه کې د هغه په نیت بدګمانه دي. دا د دې لپاره یوه هڅه ده چې دغه شکونه لرې کړي او هم به ورته دې امکان ورکړي چې په یو ډول ثابت کړي چې د دې شی په فکر کې دی. لوا دغه راز وایي اوباما به د اسرائیل د پارلمان له هغو وکیلانو سره وګوري چې د یهودي نوي میش ځایونو د جوړولو د پروسې د بندولو لپاره د امریکا د دریځ مخالف دی او د اوس لپاره د ایران په وړاندې پر ډیپلوماسۍ پوځي اقدام غوره کړي. اوباما به دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقصد د مارچ په 20مه لویدیځې غاړې ته ولاړ شي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به غرمنۍ وخوري. اوباما به دغه سفر له اردن څخه په کتنې پای ته ورسوي. اوباما به د اردن له پاچا عبدالله سره د سوریې د روان کړکیچ په اړه چې تر اوسه پکې شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي او سلګونه زره نور کډوال شوي خبرې وکړي.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
دغه شخصیت امید مرزبان تاسو ته معرفي کوي چې اوس په خبرونه